د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو وروسته نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري اسنوري یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم مړی نن په کابل کې خاص مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. د کرزي په کابینه کې به څوک او په تنظیمي او قومي اړخ کې د هغه تشه څوک ډکه کړي. په دې اړه د یو کارپو نظر اخلو. پر ځین نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. خو لومړی به اجمل آن ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
دا ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم نن پارک یادا او جسد یې د کابل د بادام باغ په غونډې خاورو ته وسپارل شو. په کابل کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وژل شوی او د اوکراین لری کړی شوی ولسمشر ویلي چې دا لا هم د هیواد ولسمشر دی. د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم پارک کې ادا او د هغه جسد د کابل په بادام باغ غونډې کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزي د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو یو شمیر کورنۍ او بهرنیو چارواکو او خلکو ګډون کړی وو. افغان ولسمشر حامد کرزي د جنازې له مراسمو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې مارشال فهیم لوی شخصیت یاد کړ.
د هیواد لوی شخصیت وو که پسرلای راته او کمنی د افغانستان ملي ګټي او د هیواد خیر ورته مهم وو. خاطرې به تل زمونږ په زړونو کې وي.
مارشال محمد قاسم فهیم د 50 کلونو په مرده ورپېخې ناروغۍ له کبله د یک شنبه په ورځ په کابل کې وفات شو. د کابل د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو نن د کابل ښار د وزیر اکبر خان سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وشه. د امنیه کمانډانۍ ویاند حشمت سنګزی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریال نن سهار د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک ته نږدې د یو شمېر موټر سایکل سپرو لخوا وشل شوی دی.
بیا خبریال چې بالا هم سویډنی او یو سویډنی تلویزیون ته کار کوه ترجاز کیږي چې البته د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په عین حال کې د لسمې امنیتي حوزې امیر سمنوال نجیب الله سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پاړې دوه مشکوک کسان نیولې چې پښتنې ګروېګنې ترې روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکړې چې ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتوري حق واخیستل شي. د دې کمیسیون ویان نادر موسینی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې ځینې کاندیدان تعلیمي اسناد نه لري. او د بایرن مونیخ او د جرمنی د ملي فوټبال ټیم لوبغاړی فلیپ لاهم به د سې شنبه په ورځ د 100,000 یورو یو چک د اروپا د فوټبال د فدراسیون په استازیتوب د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. د مرسته به په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره په مرسته او د غوی په درملنه ولګول شي. پاکستانی قاضیانو چې پر پوخانی او پوزي واکمن پرویز مشرف د خیانت په تورونو محاکمه پر مخ بیې د نوموړي محاکمه د دیونې تر پای پورې سندولې. دوی وروسته لاغې دا پریکړه وکړه چې مشرف ته محکمه نننې غونډې ته اثر نه شو ټاکل شي. و چې پرویز مشرف نن د خیانت دغه تورونو له کبله چې په 2008 کال کې د نوموړي لخوا د استراري حالت د اعلانولو سره تړلې محاکمه شوی وي. خو د محکمې مشر قاضي فیصل عرب مشرف ته د محکمې ته د حاضرېدو لپاره تر جمعې ورځې پورې وخت ورکړ. دوی دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې د مشرف مدافع وکیل د ورنۍ چارو د وزارت یو ریپورت وړاندې کړ چې د امنیتي غوښونو یادونه پکې شوې ده. پر غزه د اسرایلو په هوایي بمباری کې د اسلامي جهاد درې وسلوال وشل شوې ده. غزې د حماس تر واک لاندې د روغتیا په وزارت کې د عجلو پیښو ویاند اشرف القدیر تایید کړی ده چې د سې شنبه په ورځ درې وسلوال په دې برید کې وشل شوې ده. اسلامي جهاد ډلې ویلي دي درې وسلوالو د حماس دغه وسلوالو د خوندیتوب لپاره توغندي وشتل چې هڅه یې کوله په سیمه کې د اسرایلو یو را لویدلې بې پیلوټ الوتکه را خپل کړي. د اسرایلو پوځ د هوایي بمباری او د بې پیلوټ الوتکې ورکیدل تایید کړي دي. له بلې خوا هغه توغندی چې ګومان کېږي امریکایي بې پیلوټې الوتکې څخه به توغول شوی وي په یمن کې د القاعده په یو مشکوک هدف لګیدلی. د رویټرز خبري اژانس د قبایلي خلکو له خولې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ ناوخته توغندی د مارب په ایالت کې یو موټر ویجاړ کړی او د عبادالله الشابواني په نوم یې د القاعده یو وسلوال وژلی. د فرانسې خبري اژانس هم د قبایلي سرچینو په حواله د الشابواني وژنه له درې نورو وسلوالو سره تایید کړې ده. د اوکراین لري کرشی ولسمشر ویکتور یاناکویچ یو ځل بیا تکرار کړی چې نوموړی لا هم د هیواد مشر دی او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قومندان دی. د روسیې په جنوبي خار رستوف اندان څخه په یو لنډه وینا کې یاناکویچ ویل ډاډمن دی چې وسلوال ځواکونه به د ده په وینا د جنایتکارو او امیرو ته غاړه کې نږدې. نوموړي ټینګار وکړ چې نیت لري بیرته کیف ته ستون شي. دی وایي زه غواړم ټولو ته ور یاده کړم چې څه نه یوازې د اوکراین یوازینی مشروع ولسمشر یم بلکې د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان هم یم. ما د خپلې دورې له پای ته رسېدو مخکې د خپلو دندو له دوام لاس نه دی اخیستی. زه ژوندی یم. زه د هغه اصولو له مخې چې د اوکراین اساسي قانون بیان کړي له هېڅ پوسټ څخه لرې شوی نه یم. بلخوا په کریمیا کې چې روسي ځواکونه اشغال کړي د سیمه ییز پارلمان روسي پلو غړو د دې جمهوریت د خپلواکۍ اعلامیه تایید کړې. دا لاغه ټول پښتنې مخکې ده چې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره کیږي. د پارلمان غړو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا اعلامیه د یک شنبې د ورځې له ټول پښتنې د مخه یو تخنیکي ګام دی. په ټول پښتنه کې بل برخوالو پوښتل کیږي چې آیا کریمیا له روسیې سره یو ځای شي او کنه. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د اوکراین د پیښو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما نظربایوف وهڅاوه چې د اوکراین کړکیچ ته یو سوله ییز هواری په موندلو کې فعال رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړې ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړی نن په کابل کې د خاص مراسمو په ترڅ کې خاور ته وسپارل شو. افغان ولسمشر فهیم د افغانستان یو مهم شخصیت یاد کړ.
شخصیت کرام علی مملکت بود می بریمش به طرف تنفی به خواب بسپاریمش ولی خاطرش جاویدان است بشه.
د کرزی په کابینه او هم په تنظیمي او قومي اړخ کې به څوک د هغه تشه ډکه کړي په دې اړه د یو کارپو نظر اخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د کاندیداتورۍ له لسته باسي.
بررسی اسناد 400 نفر از کاندیدای شورای ولایتی که وزارت معارف فراغت از اونها را تصدیق نکرده بود به اتمام رسیده. کسایی که از دست خصم میشه اینها رسما اعلام کرد.
د افغانستان ملی شورا ولی تر اوسه کار ندی پیل کړی.
شورا افتتاح شنبه یک شنبه حتمی افتتاح کیږي.
د غرض د اوکراین د بحران له وروستي حاله مو خبر وو او د سعودي عربستان د پاچا دلو لونو ادا کړی چې دوی ورسره نور خويندې له دیار لسو کلو را پدې خوا په شاهي ماڼۍ کې زنداني دي. د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړی نن په کابل کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. د مارشال فهیم د جنازې او خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې افغان چارواکو، بهرنیو ډیپلوماتانو او په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ارګ په ماڼۍ کې د مارشال فهیم د جنازې د لمانځلو ادا کولو وروسته د فهیم مړینه یوه لویه ضایعه وبلله. د مارشال فهیم زوی ادی فهیم له ټولو حکومتي چارواکو مننه وکړه چې د دغو مراسمو لپاره ښه امنیتي تدابیر نیولی و. تفصیل له کابل د خان محمد سیم په راپور کې.
الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم.
د مارشال فهیم د جنازې لمونځ د عبدالرب رسول سیف په امامت د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست په ارګ کې ادا شو. د مارشال فهیم د جنازې د لمانځه ادا کول وروسته جمهور رئیس کرزی مارشال فهیم یو ستر او په هیواد مین شخص وباله. په همدې ورځ د د جسد د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او په زرګونو عامو خلکو برخه اخیستې وه. ښاغلي کرزی د مارشال فهیم د جنازې د لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې وویل:
مارشال محمد قاسم فهیم یو وطن دوست او دوست پیژندونکی و. په ټولو ملي مسایلو، د افغانستان په ټولو ملي مهمو مسایلو او د دې خاورې په ټولو برخلیک ټاکونکو مسایلو کې په ټوله معنا زما همکار او ملګری و. لاوزه څخه موږ یو درک درلود. ما یو نږدې دوست او ورور له لاسه ورکړی دی. د افغانستان خلکو خپل خدمتګار له لاسه ورکړی دی. د دې خاورې خدمتګار و، زړه یې سوځېده. د دې هیواد لوی شخصیت و.
مارشال فهیم د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. د د جسد د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ پر غونډۍ خاورې ته وسپارل شو چې په مراسمو کې په سلګونو دولتي چارواکو، جهادي شخصیتونو او په زرګونو عامو خلکو ګډون کړی و. د مارشال فهیم زوی ادیب فهیم وویل: د دې له امله چې زما د پلار احترام پر ځای شو، د ټولو حکومتي چارواکو او خلکو له هڅو مننه کوم. ده وویل پلار د هیواد ژغورل له انتخاباتو پورې مربوط بلل.
از همدردی، غم شریکی و اشتراک همه هموطنان عزیز در
د هیوادوالو له غم شریکی، همدردی او ګډون څخه ډیره مننه کوم چې زما د پلار مرحوم مارشال فهیم د مړینې په مراسمو کې برخه واخیسته. زما پلار شفاف انتخابات د هیواد د ژغورنې لپاره تر ټولو خلار بلله.
د مارشال فهیم د سنگر ملګری وای چې هغه له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د هیواد په ټولنیزو، سیاسي او نظامي برخو کې مهم رول ترسره کړی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې ذکر شوی کله چې د جمهور رئیس کوم مرستیال ومري، جمهور رئیس باید د هغه پر ځای بل کس ونوموي او د باور د رایو ترلاسه کولو ته یې ولسي جرګې ته ور وپیژني. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی کرزی به د مارشال فهیم پر ځای کوم شخص ولسي جرګې ته معرفي کوي. د مارشال فهیم ملګري هیله ښیي چې جمهور رئیس کرزی باید دغه پوست ته مناسب شخص په ګوته کړي.
و موردل چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړی نن د کابل په بادام باغ کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی فهیم د افغانستان یو مهم شخصیت یاد کړ. له کابله د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالبصیر حقیار را سره د ټلیفون په لیکه دی. حقیار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، تاسو ساسي تخنیکي همکاران، تاسو راډیو دلارنه ټول اوریدونکو ته سره مننه کیلو وړاندې کوم.
حقیار صاحب، افغان ولسمشر حامد کرزی فهیم د افغانستان یو لوی شخصیت یاد کړ. لوی شخصیتونه چې له دې دنیا سترګې پټوي، نو په ځینو هغو برخو کې چې دوی ډیر فعال پاتې شوي ښایي ځینې خلاوې هم پرېږدي. په کابینه کې دی لومړی مرستیال لو، څه فکر کوي چې ملګرو یې هم ویلي چې باید کرزی داسې یو څوک دې پوست ته معرفي کړي چې هغه وړ وي؟ کرزی به څوک دې پوست ته معرفي کړي؟
زه فکر کوم چې دا یو رښتینی خبره ده چې د افغانستان په موجوده نظام کې، خصوصا په موجوده کابینه کې، مارشال فهیم تشه واقعا د ملک لپاره او سیاسي نظام لپاره نه جبرانیدونکې ده، او د ملک سطح یو لوی وزن او لوی مقام څخه یو څوک موږ د لاسه ورکوو. ولې دا چې څوک د کابینې نه یا د بل ځای نه دې پیواز باندې ټاکل کیږي، دا څه فکر کوم په افغانستان کې متاسفانه داسې معمول ګرځېدلی چې معمولا په داسې مواردو کې یا قوم په نظر کې نیول کیږي، یا حتی دا چې کورنۍ په نظر کې نیول کیږي. او موږ یې تېره دوره کې د دې یو څه ناڅه مثالونه هم لرو چې کله یو څوک د یو مقام نه تلې دنیا نه سترګې پټې کړي دي، د هغه په عوض باندې د هغه د کورنۍ یو څوک ټاکل شوی دی. رالو په دې کې چې د ده ځای به څوک ډک کړی شي که نه، یا د په کورنۍ کې، یا د ده داخل د تنظیمي اړیکو په ارتباط باندې، زه فکر کوم مارشال فهیم دا چې مخکې څه کړي وو، یا څه د ده د وزارت دفاع په وخت کې تیر شوي وو، دا په خپل ځای ولې په دې وروستیو وختونو کې واقعا د ملک په سطح باندې یو ملي شخصیت دراوت دی او ملي مفکورې لري، ملي نظریات یې ورکول، او په دې حساس وخت کې چې موږ یو سیاسي انتقال پروسه په مخ کې لرو چې هغه د ټاکنو پروسه ده، په دې کې زه فکر کوم د ده تشه یعنی نه جبرانېدونکې ده. او زه فکر کوم چې د ده
اقیار صاحب، یعنی فکر کوي چې د په مړینې سره به د په مړینې سره په افغانستان کې داسې د یو قدرت یوه خلا رامنځته شوې ده؟
دته د اندازې چې په ټولنه کې لره، خصوصا د دې موقف د ادرس نه، واقعا زه تشه احساسوم او ملت هم دا تشه احساس کی.
یو خو حقیار صاحب، د کابینې موضوع ده چې په کابینې کې به ولسمشر څوک د ده په ځای باندې ټاکي، له بلې خوا موضوع تنظیمي او په اصطلاح قومي اړخ هم لري، د یو وزنه درلودله یا د قدرت یوه ستنه وه، هلته به د ده دغه خلا څوک ډکه کړي؟
د ده افکار ته که موږ وګورو، او د ده د وروستي کړنو او ویناو ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې د ده په تنظیم کې، خصوصا په جمعیت اسلامي کې، داسې یو ملي شخصیت چې واقعا هغه هر اړخیز ملي اوصاف پکې وي په دې زمانه کې زه تصور نه کوم چې وي، ځکه ټول یو طرف تر غړي، او حتی دا چې ځینې اشخاص داسې شته د ده یو هغه مطرح اشخاصونه چې په خپله بحران زیږوي، ولی مارشال الله دیو بخی نو د پدې ورسته کې واقعا چې ملي رول لوبو او حتی دا چې ځینې وختونه به دی په خپل منځ کې مې یو څه ټکر راته چې ته ول داسې خبره کې او په دې باندې قانع وو چې په منطقوي یا په تنظیمي کچه باندې په افغانستان کې نظام جوړول یا ځان مطرح کېدل دا ناشونی دي او حتی دا چې مثالونه مې په دې اړه نور کړي. زه فکر کوم هغه رول چې په خپل مارشال لوبولی شو په ملي کچه باندې هغه د ده تنظیم کې زما په نظر باندې زه بل دشه څوک نه یمه چې د په ځای باندې دغه رول یا دغه تشه چې ده اوس ایجاد کړې دا ډکه کې.
عبدالبصیر حقیار د افغانستان د سیاسي چارو د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه له تاسو نه یوه دنیا مننه. له کابل د حقیار صاحب چې د فهیم پر مړینې البته دا چې آیا د مړینه به په حکومت او دغه راز په تنظیمي اړخ کې کومه خلا رامنځته کړي کنه په دې اړه نظر څرګندو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو کارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې نامعلومو وسلوالو د وزیر اکبر خان مینې په سیمه کې یو بهرنی خبریال چې سویډنی و په ډزو وواژه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي دي او له هغوی تحقیقات روان دي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي وژل سوي خبریال قاسترلو د هغه لبناني رستوران په اړه پلټنه وکړي چې څو مده وړاندې پرې وسلوالو طالبانو مرګونې حمله کړې وه او یو شمېر بهرني اتباع یې پکې وژلي وو. چارواکي زیاتوي خبریال غوښتل چې په سیمه کې له یو شپه څخه د دې پیښې په اړه پوښتنه وکړي چې په موندلو یې بریالی شوی نه وو. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سویډنی خبریال باندې د وزیر محمد اکبر خان د 15 سړک په سیمه کې حمله شوې.
نن له غرمې وړاندې یوولس بجې او 15 دقیقې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک ته نږدې بیا خبریال چې خپل هم سویډنی او یو سویډنی کلیشن د کار کوه پرېټاز کیږي چې د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه
هغه زیاتوي چې یاد خبریال د بریتانیا پاسپورت هم درلود. داسې هم ویل کیږي چې وژل سوي خبریال یوې سویډنۍ راډیو ته کار کاوه. د لسمې امنیتي حوزې امیر وایي چې سویډنۍ خبریال د دوو وسلوالو کسانو لخوا وژل سوی. سمنوال نجیب الله سمسور د پیښې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې خبریال د تفنګچې په یو مرمۍ په ستوني کې ویشتل سوی.
ژورنالیست غوښتل چې د دې ساحې نه ووځي د یو دوو نفرو چې البته شخصي لباس یې په تن کې ورباندې د تفنګچې په ذریعه فیر سوی دي او دوی ویشتل سوی دي. حالت د مجروح مجدۍ انتقال کې ایمرجنسي شفاخانې ته او په دې ارتباط چې دوه نفر موږ نیولي دي نو تحقیق او بررسي جریان لري.
تر اوسه د دې بهرني ژورنالیست د ترور انګیزه معلومه نه ده. راپور نوایي چې په نیول شوي کسانو کې د وژل سوي خبریال افغان ژباړونکي هم شامل دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دغه سویډنۍ خبریال په داسې مهال د کابل ښار په تر ټولو امن سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل کیږي چې په دې ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د جنازې د مراسمو په هدف په کابل ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان د کاندیداتوري له لسته باسي. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه کسان دي چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي. په اړه نور حالې د جمیله ظریف په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو څه باندې یوه اونۍ مخکې خپل کمپاینونه پیل کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي ښایي یو شمېر کسان د کاندیدانو له لسته څخه لرې شي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د اسنادو له څېړلو وروسته جوته شوې چې ځینې یې تعلیمي اسناد نه لري. نادر موسنی وایي چې د دې څېړنو نتیجه به د چهارشنبې په ورځ اعلان شي.
د ولایتي شوراګانو د هغو 400 کاندیدانو د اسنادو څېړل بشپړ سوي دي چې د پوهنې وزارت یې فراغت نه و منلی. اوس د هغو نورو 500 کسانو اسناد څېړو چې د پوهنې وزارت ویلي د فراغت په اسنادو کې ستونزې وي
چې د دې کار هم په خلاصېدو دی او سبا له خیره د دې کسانو کار خلاصېږي او هغه کاندیدان چې له لیست نه لرې کېږي په رسمي توګه به اعلان شي.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه د کپ 14 نیټه پیل شول چې تر هغه یوه ورځ وروسته د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیسیون دغه 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړه چې د اداو له مخې تعلیمي اسناد ستونزې لري. په ټول هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې هم 50 کسان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه له دې عمله ویستلي وو چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې وي او قانوني عمر یې نه و پوره کړی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هغه کس چې ولایتي شوراګانو ته ځان کاندیدوي باید له 15 کلونو عمر ټیټ نه وي او لږ تر لږه تر 12 ټولګي زده کړې کړې وي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا د شکایتونو اورېدو په کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د اسنادو په څیړلو کې ځنډ کړی دی.
د افغانستان ملي شورا ولې تر اوسه کار نه دی پیل کړی؟ ټاکل شوی و چې دغه شورا د کپ 15 خپل کار بیرته پیل کړي. احمد زبیر ژمن د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال رفیع الله ګل افغان سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملي شورا کار ولې ځنډېدلی دی. ګل افغان په ځواب کې وویل
شورای ملي او پارلمان د افغانستان بعد 15 تاریخ کې افتتاح کېده چې مشکلات په دې و چې رئیس صاحب جمهور سفر درلوده. 15 په شلم واچوه. شلم تاریخ چې نن ده داسې یو ناګهانه ناهنګامه حادثه مخته راغی چې مارشال صاحب معاوند رئیس جمهور هغه حق ته ورسېده دا خپله او معضله و نن عمومي رخصتي و او پاتې سو. د شورا افتتاح شنبه یک شنبه حتمی افتتاح کیږي.
د مشرانو جرګې په اجنډا کې چې کله کار پیل شي هغه په سر کې څه دي چې په څه به اول کار شروع کوي؟
مونږ خو بعضې مشرفونه او قوانین چې پاتې دي خپله اول اجنډا کې هماغه نیسو چې تیز خلاص او زر خلاص. نور بعضې مسایل چې دي نظارتي خبرې دي او د خلکو یګم شکایت عرایز دي نو بیرته هماغه پخوانی وغوندې هغوی ته رسیدګي کوو.
ګل افغان صاحب، ځینې کسان وایي چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي اکثره اوس په کمپاینونو کې بوخت دي او له همدې امله کېدای شي دوی په قوانینو باندې یا هغه نورو کارونو باندې چې دوی ته ورلغاړې دي د قانون له مخې هغه باندې په راتلونکي کال کې یا په راتلونکو څو میاشتو کې سم کارو نه شي کړی. تاسو په دې اړه هم اندېښنه لرئ او کنه؟
بعضې سناتور صاحبان چې ځان یې کاندید کړي دي خامخا خپل ولایتو ته ځي او څه مشکلات به یې ولې با وجود دې چې انتخابات په مخ لرو. بعضې خلک ستا خبره زه تاییدوم، په انتخاباتو کې مصروفیت لري خو زه په دې باور یم چې انشاءالله زموږ نصاب به پوره وي. موږ هغه مسؤلیت چې خپل ملت په قبال کې لرو یا هغه مسؤلیت چې قانوني مسؤلیت ده هغه انشاءالله اوله ورځ اجنډا کې به مطرح کړو. او
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د ملي شورا د کار د ځنډېدو په باب له ازادي راډیو سره څرګندونه کولې.
خبري مجله اوري.
د ماليزیا مسافر وړونکي الوتکه چې له څو ورځو راهیسې لا درکه ده تر اوسه یې درک نه دی موندل شوی. ماليزیا او د سیمې څو نورو هیوادونو له څو ورځو راهیسې د پلټنې ګڼ عملیات مخته وړي دي خو دغو عملیاتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا چې ولې تفصیل د سلطان محمد سرور په راپورټ کې اورو.
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین نن وویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې په ګډون یې له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره خبرې کړې تر څو د معلوماتو په راټولولو کې مرسته وکړي. د ماليزیا د پولیسو مشر سری خالد تانسری نن خبریالانو ته وویل چې په مسافرانو کې 2 ایرانیان چې د غلا پاسپورتونه ورسره وو ښایي د مهاجرت لپاره جرمني ته تلل. د خالد تانسری په وینا ګمان نه کیږي چې د دواړو به د کوم تروریستي عمل پلان درلود. د ماليزیا لوی څارنوال خالد ابوبکر نن خبریالانو ته وویل چې په الوتکه کې د دغو دو ایرانیانو د سابقې په اړه معلومات راغونډ کړي او ګمان نه کیږي چې د کوم تروریستي سازمان غړي بوي.
To date we have uncovered two passengers which was traveling on a stolen passport.
تر دې شی به دوه ایرانیان چې د غلا پاسپورتونه ورسره وو پیژندل شوی او هویت راته معلوم شوی دی. یو یې 19 کلن دی چې پویا نور محمد مهرداد نومیږي او ګمان کیږي چې ایرانی دی.
He is 19 years old and he is an Iranian. We believe that he is an Iranian.
پولیسو د چین د جنوب بهیرې په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات چټک کړي دي. ریپورتونه وایي چې په دې عملیاتو کې د آسیا او پاسیفیک د سیمې لسو هیوادونو لږ تر لږه 100 بیړۍ او الوتکې برخه لري. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین نن د دې عملیاتو د څرنګوالي په هکله داسې وویل.
It's a huge, massive area.
دا سیمه د عملیاتو لپاره ډیره لویه او پراخه ده، خو مالیزیا او زموږ نورو ملګرو هیوادونو ډیر زیات وسایل ورلیږلي او پراخه عملیات یې پیل کړي دي. هیله ده چې د دې ټولو هڅو په پای کې به څرګندو نتایجو ته ورسیږو. د مالیزیا د هوایي شرکت په دې الوتکه کې څه باندې یو نیم سل تنه د چین اتباع سپاره وو. د چین حکومت ویلي چې د الوتکې د موندلو لپاره به د سټلایټ لس دستګاوې وکاروي چې په ډیره پرمختللې ټکنالوژۍ کار کوي او عکسونه اخلي.
اوس هم د اوکراین حالات ته مخه کوو. د اوکراین لرې کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چې دی اوس هم قانوني ولسمشر دی او د دې هیواد د وسله والو ځواکونو قومندان دی. د بلې خوا په کریمیا کې پارلمان بیا یوه لایحه له مخکې تصویب کړې ده چې دا جمهوریت خپلواکه اعلانوي. تفصیل د اجمل انت رپورټ کې.
د اوکراین لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یو ځل بیا تکرار کړی چې نوموړی لا هم د هیواد مشر دی او د اوکراین د وسله والو ځواکونو قومندان دی. د روسیې په جنوبي ښار روستوف انډان څخه په یوه لنډه وینا کې یانوکوویچ ویل ډاډمن دی چې وسله وال ځواکونه به د ده په وینا د جنایتکارو او امیرو ته غاړه کېنږدي. نوموړي ټینګار کړی چې نیت لري د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره بیرته کیف ته ستون شي. یانوکوویچ زیاته کړه باوري دی چې دا به ډیر وخت ونه نیسي. یانوکوویچ وایي زه غواړم ټولو ته وریاده کړم چې زه نه یوازې د اوکراین یوازې مشروع ولسمشر یم، بلکې د وسله والو ځواکونو اعلی سرقومندان هم یم. ما د خپلې دورې له پای ته رسېدو مخکې د خپلو دندو له دوام لاس نه دی اخیستی. زه ژوندی یم. زه د هغه اصولو له مخې چې د اوکراین اساسي قانون بیان کړي له هیڅ پوست څخه لرې شوی نه یم. نوموړي لویدیز وغانده چې د ده په وینا د هغه تورو ځواکونو ساتنه کوي چې دا مهال په واک کې دي. نوموړی اوسنی حکومت د فاشستانو او نېشنلستانو یوه ډله وبلله. وی ویل چې د مې د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ ټاکل شوي انتخابات غیر قانوني دي. یانوکوویچ وایي په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې دوی ټینګار کړی چې ما د ولسمشر په توګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، ځکه زه له هیواده تښتېدلی یم. زه یې تکراروم، زه هېچېرې نه یم تښتېدلی. نوموړي ټینګار وکړ چې د ده په وینا د کودتا پر مهال په اوکراین کې و او له خپلې خاورې تښتېدلی نه دی. نوموړي وویل چې کریمیا د کیف د حکومت د ناسمو اقداماتو له کبله له اوکراین څخه د جلا کېدو سره مخ ده. دا د فبروري د 28 نېټې راهیسې د یانوکوویچ لومړی اماره څرګندېدل دي. بلخوا په کریمیا کې چې روسي ځواکونه اشغال کړي، د سیمه ییز پارلمان روسي پلو غړو د دې جمهوریت د خپلواکۍ اعلامیه تایید کړې ده. دا له هغه ټول پښتنې مخکې ده چې د روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ترسره کیږي. د پارلمان غړو نن اعلان وکړ چې دا اعلامیه د یک شنبې د ورځې له ټول پښتنې د مخه یو تخنیکي ګام دی. په دې ټول پښتنې کې ول برخوالو پښتل کیږي چې آیا کریمیا له روسیې سره یو ځای شي کنه. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې کریمیا اوسیدونکي د روسیې سره د یو ځای کېدو په پلوي رائے ورکړي، نو تر ټول پښتنې وروسته به کریمیا یو خپلواک جمهوریت اعلان شي.
او د سعودي عربستان د پاچا دوه لورونو ادا کړی چې دوی اور سره نورې خویندې له ډېر لسو کلو را په دې خوا په شاهي ماڼۍ کې زندانې دي. دوی دغه عیدګاه ادعا وبښي. سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یوه لیک کې کړی ده دغه ادعا د سعودي عربستان د واکمنې کورنۍ په اړه چیرې چې ښځې دوهمه درجه ادبا ګڼل کېږي له ځینو رازونو پرده پورته کړې ده. تفصیل یې رضوان مراد وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې ته په تلیفوني تماسونو او ایمیلونو کې د سعودي عربستان د پاچا عبدالله بن عبدالعزیز دوه لورونو شہزادگی سحر او جواهر ویلی دوی او دو نور خويندې مها او حاله په پایتخت ریاض کې د شاهي ماڼۍ په وی جلا ودانې کې د زندانیانو په توګه ساتل کیږي. د ټایمز رسپانې د ریپورت لمخه د شہزادگی سحر او جواهر مور الانود الفائز چې له پاچا عبد الله څخه خطرخ شوې ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له عالی کمشنري څخه غوښتي چې د لورګانو د آزادول لپاره دی مداخله وکړي. سحر او جواهر ټایمز رسپانې ته په یو ایمیل کې ویلي دوی له بهر نړۍ سره هیڅ اړیکه نشي ټینګولای، د لګښت لپاره څنور کول کیږي او د کور کارونه هم پخپلا کوي. د سعودي شاهزادګۍ وای دوی د بلې خور حاله ذهني حالت مخ په خرابېدو دی او یوازې د میرني ورور چې پاچا د دوی د څارنې لپاره ګمارلې د اجازه په صورت کې بازار ته تللی شي. شاهزادګۍ سحر وای پلاری ورته ویلي چې د نه غواړي لورګانې کار وکړي. عبدالله بن عبدالعزیز په 2015 کال کې د سعودي عربستان پاچا شو. په تیلو غنی سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې او اساسي متحد دی او عبدالله بن عبدالعزیز د نړۍ په سطح یو له شتمنو او بډایو شخصیتونو شمیرل کیږي. عبدالله بن عبدالعزیز د 40 کلنۍ په عمر د سحر او جواهر لمور سره چې هغه مهال 15 کلنه وه واده وکړ او شاوخوا یو لسیزه وروسته هغه طلاق کړه. د سعودي عربستان پاچا له څو ښځو څخه 8 اولادونه لري. شاهزادګۍ سحر وای له دوی سره د پلار چلن وروسته تر هغې بدل شو چې دوی د سعودي عربستان د خلکو فقر او ستونزې له هغه سره شریکې کړي. سنډي ټایمز ورځپاڼه وایي دوی د سعودي عربستان د پاچا د لونو او پخواني میرمن د ادعا ټول اسناد د دې هیواد سفارت ته سپارلي، خو تر اوسه پورې ورته چا ځواب نه دی ورکړی. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دوی به د سعودي عربستان د پاچا د پخواني میرمن لیک چې د خپلو لونو په اړه لیکلی دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان مشر ته وسپاري.
په همدې راپور سره د دې خبرې